پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم، تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار کې دی. دی د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق له کورنۍ سره د غمشریکۍ په خاطر دغه ولایت ته تللی دی. نور مهم مسائل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د فرشتي جلال زین د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د افغانستان ولسمشر په کندهار کې د چک جمهوریت پوځ تایید کړ چې یو عسکر په هرات کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې وژل شوی. د امریکا د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي دی به په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په هغه نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړي چې نورو هیوادونو تحریم کړی دی. پوره خبرونه واورید. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار کندهار ته ورسید. ارګ وایي چې کندهار ته د ښاغلي غنی د سفر هدف د کندهار د وژل سوي امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق څخزي له کورنۍ خپلوانو او د کندهار له ولس سره غمشریکي ده. د کندهار امنیه قمندان او د امنیت رئیس تېره اونۍ د یوه وسلوال په حمله کې ووژل سو او والي سخت زخمي سو. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. په دې اړه به وروسته په خپرونه کې نور جزئیات واورئ. د چک جمهوریت پوځ تایید کړ چې یو عسکر په هرات کې په ډزو کې پرون وژل شوی دی. د ناټو تړون په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې په هرات کې د یو افغان سرتیري په ډزو کې د غوث ملاتړ ماموریت یو عسکر وژل شوی او دوه زخمیان شوي دي. د چک جمهوریت پوځ نن ویلي چې درې سره سرتیري د دوی دي. د چک جمهوریت پوځ وایي چې زخمي سرتیري چې هغوی هم د چک جمهوریت د علاج لپاره په بګرام کې پوځي روغتون ته استول شوي دي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د هغوی یوه ویاند ویلي چې دا حمله د دې ډلې یو غړي وحیدالله ننګراري کړې ده. د روسیه او پاکستان پوځونو په خیبر پښتونخوا کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. په دې تمرینونو کې 200 روسي پوځیان ونډه لري. د روسیه او د پاکستان پوځ له 2014 میلادي کال راهیسې د دوستۍ په نوم ګډ پوځي تمرینونه کوي. دغه پوځي تمرینونه په کال کې یو وار کېږي. د پاکستان خبری رسنۍ وایي چې تازه پیل شوي پوځي تمرینونه به د نومبر د میاشتې تر څلورمې پورې دوام وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دی به په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په هغه نړیوال کنفرانس کې ګډون کوي چې نورو هیوادونو تحریم کړی دی. عمران خان ویلي چې هیواد یې له سعودي عربستانه د پور تمه لري، ځکه په دې غونډه کې ګډون کوي. هغه پرون د منځني ختیځ له یوې خبري رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ده هدف دا دی چې د 210 میلیونو وګړو لرونکي هیواد لپاره پور راغونډ کړي. عمران خان زیاته کړې چې که پاکستان له خپلو دوستو هیوادونو یا د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور وانخلي، نو په راتلونکو دو یا دریو میاشتو کې به د خپلو پورونو د خدماتو او وارداتو د پرې کولو لپاره د بهرنیو اسعارو کافي زیرمه ونه لري. د نړۍ نورو هیوادونو په سعودي عربستان کې د پانګونې کنفرانس په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د ریاد د مخالف خبریال جمال خاشقچي د وژل کېدو په وړاندې د اعتراض په دود تحریم کړی دی. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د خاشقجي پر مړینه خواشینی شوی، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه د سعودي عربستان د حکومت وضاحت ته منتظر دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي لا هم هغو توضیحاتو نه دی قانع کړی چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو د قضیې په اړه یې له سعودي چارواکو څخه اورېدلی دي. خو ترامپ په عین حال کې ویلي چې نه غواړي د سعودي عربستان پانګونه له لاسه ورکړي. نه 50 کلن جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 نیټه د ضروري اسنادو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ورغی او له هغه راهیسې بې درکه دی. خو ریاد د شنبه پر ورځ تایید کړه چې هغه د قونسلګرۍ په منځ کې په فزیکي شخړه کې وژل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې هغو خبرو چې د تر اوسه اورېدلې دي نه دی قانع کړی او زیاته یې کړه چې پرون یې د سعودي عربستان له ولیعهد سره د خاشقجي د قتل په اړه خبرې کړې دي. ترامپ که څام څرګنده کړ چې نه غواړي په امریکا کې د سعودي پنګونې له لاسه ورکړي، ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به د دې پیښې حقیقت معلوم کړي. او د چین حکومت نن د نړۍ تر ټولو اوږد سمندري پل افتتاح کړ. د سمندر پر سر دا پل هانګ کانګ د چین له اصلي خاورې سره نښلوي. پر دې پله تقریبا لس کاله کار وسو. د چین ولسمشر نن د پله د پرانیستلو په مراسمو کې ګډون درلود. دا پل تقریبا 55 کیلومتره طول یا اوږدوالی لري او په چین کې اساسي بندرونه چې هانګ کانګ، مکاوې او ژوهای دي سره نښلوي. دا پل به د موټرو لپاره د اکتوبر په 24مه پرانیستل سي. چینایانو دا پل داسې کلک جوړ کړی چې د هر ډول ستر توپان او زلزلې په وړاندې مقاوم دی او تقریبا 4,000 ټنه فولاد یې پکې کارولي دي. تر پله لاندې د سمندر په منځ کې د ریل ګاډي تونل هم جوړ سوی دی او تقریبا 60 میلیارد ډالر ورباندې مصرف سوي دي.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په کندهار کې د کندهار د پخواني وژل شوی قومندان جنرال رازق له کورنۍ او مشرانو سره د غمشریکۍ په هدف دغه ولایت ته تللی کارپوهان څه وایي چې د سفر به څومره اغېز ولري؟
د رئیس جمهور اوسنی تک و کندهار ته اړین و. د یوه طرفه څخه د جنرال عبدالرازق کورنۍ حکومتي چارواکو د کندهار ولس ته یو ډاډګیرنه وه.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو په خاطر د جدي سرغړونو په اړه شکایتونه ترلاسه کړي او خلک لا هم کولی شي چې شکایتونه ثبت کړي.
د سه شنبه په ورځ د شپې په 12 بجو پورې خلک کولی شي خپل شکایتونه په مرکز او ولایاتو کې د شکایتو د کمیسیون په دفترونو کې ثبت کړي.
او په استانبول کې د عربستان په کنسولګری کې د وژل شوی سعودي خبریال جمال خاشقجي قضیه د سعودي د بهرنی چارو وزیر ویل دي چې یو پلاتون کې ټیم ټاکلی څو قضیه بیخي سپینه کړی. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دونکو دی راز ولومړي مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته تللی دی. ښاغلی غنی د کندهار د پخواني امنی قومندان جنرال عبدالرازق له کورنۍ سره د غمشریکۍ په خاطر دغه سفر کړی. هغه به د جنرال له کورنۍ سربیره د کندهار له مشرانو او سپینګیرو سره هم وګوري. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی همدا شېبه له کندهاره د ټلیفون پر ژوندۍ کرښه له موږ سره دی. رښتینی صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. ولسمشر څو بجې کندهار ته ورسېد او تروسه پوری کوم کارونه کړی؟
سنګزی صاحب، ډیر زیاته مننه. تاسو اوریدونکو ته سلام. ولسمشر محمد اشرف غنی نن غرمه یو ولس په جوړښت کې کندهار ته ورسېدی او د ولسمشر سره په دې سفر کې د کابینې شمیر غړي هم شامل دي. ولسمشر لمړی خرکی شریف په لاړه او حالت د دعا وکړه. تر هغه وروسته ولسمشر د کندهار د پخواني امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق خبر تر اغلی او ولسمشر دلته د مطبعات په حضور کې یوازې دعا د دعا لاسونه پورته کړل او وایي ونه کړه. متکثوی چې د دې ورسره البته اوس ولسمشر د کندهار دولتي میلمستون ته یو ورسو البته منډیګه کمانی ته حالت په جنرال عبدالرزاق کورنۍ د غړو قومي مشرانو او خلکو سره وګوري او تاکثوی چې ولسمشر حالت وینا وکړي. البته مستوی چې د رسنیو له حضور پرته واورول سي او تر اوسه چارواکو د ولسمشر د وینا په اړه معلومات هم نه دي ورکړي.
څه ویل کېدل چې ولسمشر به څه وایي؟ داسې مخکې مخکې څه نو معلوم سوي؟
یوازې د ولسمشر د سفر د هدف په اړه ترجمه کوي. البته نن سهار او تیر شپه د کندهار د چارواکو خبر اعلان ته یوازې د سفر هدف چې لکه تاسو یادونه وکړه د کمانډان عبدالرزاق د کورنۍ سره غمشریکي او د هغه په پاتې کې ګډون کول وو.
ولسمشر ورسره لاغه کندهار ته ولاړ نن چې دولتي پلاوی پلاتنې فکر کوم حالت وکړلی او بیا ورسره لاغه ولسمشر ورغی د جنرال رازق د قضیه په اړه باندې.
بله تیر ورځ ولسمشر د یو فرمان په اساس د کمانډان راځي کرور تعدین د کندهار د امنیت کمانډان په توګه وټاکه. البته امهاله د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ثانیزیم کانفرنس لودي هغه وویل چې د کندهار د ولایت مقام په پیښه کې البته پیښه د پولی هغه اړ پلان شوی ده او حمله کوونکي سره 15 دقیقې مخکې تر حملې خبرې شوي دي دونی مې دي کې او د پولی دا غاړي د دغه عملی امر ورکول شوی. البته ثاني کې وویل چې د پیښه په تړاو 15 کسان نیول شوي دي چې اوس تر تحقیقات لاندې دي.
ډیره مننه کوم صادق رښتینی او د ازادي راډیو خبريال کندهار له موږ سره خبرې کولې. ولسمشر اشرف غني په کندهار کې دی، هغه د خرقه شریف ته تللی دی، هلته د جنرال رازق قبر لیدلی، همدارنګه یوازې خبريالانو سره لیدلی دي خو خبرې نه دي کړي. د اوس د منډیګک په دولتي ماڼۍ کې دی، هلته د کندهار د وژل شوي پخواني امنیه قومندان جنرال رازق له کورنۍ او مشرانو سره ګوري او تمه ده هملته وینا وکړي خو رسنۍ ته دعوت نه دی ورکړی. د کندهار ته د ولسمشر د سفر اهمیت بتسوي او کوم مسایل به یادیږي، څومره دغه سفر اغیز کولای شي، په دې اړه د پوځي چارو او سیاسي چارو له کارپو باری آر اس سره نسیم شفق مرکه کړې ده.
زه فکر کوم چې د رئیس جمهور اوسنۍ تک و کندهار ته اړین وو. تاسو ته معلومه ده چې په کندهار کې یو لوی تروریستي واقع وسوله چې د هغه په پایله کې د کندهار مهم شخصیتونه یا چارواکي تر برید لاندې راغله. واقعا دا په مملکت کې یو مهم او د پام وړ موضوع ده. د بل طرف څخه د په کندهار کې څو اړینې موضوع وي. یو دا چې د جنرال رازق د مرګ تسلیت مراتب هلته
جناب عارف صاحب ما غوښتل چې همدغه پوښتنه وکړم چې تاسو یادونه وکړه چې د جمهور رئیس تاک ډیر اړین او مهم وو په دغه شرایطو کې کندهار ته، نو څه مهم مسایل دي اجنډا وي به چې رئیس جمهور به په هغه باندې ډیر تمرکز کوي؟
دلته یو د یو طرف څخه د جنرال عبدالرزاق کورنۍ او حکومتي چارواکو د کندهار ولست یو ډاډګیرنه وه د هغه د شهادت په رابطه. د بل طرف څخه په کندهار کې د جنرال عبدالرزاق د منځه تګ او د رئیس امنیت ملي د منځه تګ او د والي زخمي کېدل یو تشه په کندهار کې رامنځته کړه، یا یو سیاسی او نظامی نازک حالات رامنځته کړي. د دې لپاره هم ولسمشر شاید لازمه ګڼلی وي چې هلته په دې حق د حکومت د بیا احیا او د چارواکو پر ځای کولو او نور سیاسي حالاتو ته توجه د قومي مشرانو سره کتل. دا ټول هغه شان و چې د تاګه اړین کار.
بله، نو آرس صاحب تاسو هم په جریان کې است چې د جنرال عبدالرزاق ورور تادین خان د قندهار د امنیت قومندان د سرپرست په توګه ټاکل شوی، دغه څومره مؤثریت لري؟ آیا دا ښه اقدام وکړ څنګه؟
زه فکر کوم چې په اوسنۍ دستي مقطع کې چې حالات په کلی په کندهار کې یو بل رنگ خپل کړی دی، سیاسي حالات په دغه اوسنی حال کې د ځینو احساساتو د په نظر کې نیولو لپاره دا ګام ښه ګام پورته شو، دا پر وخت باندې. اما د کندهار راتلونکي ته د هغه ځای پوځي او سیاسي جوړښت نور هم عمیق فکر پکار دی چې هغه حکومت او حکومتداري ده، حکومت او حکومتداري کې آینده کې نور هم داسې کېدلی شي چې ځینې بې ځایه او ځینې پر ځای شي.
د پوځي او سیاسي چارو له کارپو باري آر اس سره خبرې واورېدې. هغه کندهار ته د ولسمشر سفر مثبت وباله او ویل چې اړینه ده چې د اوسنیو شرایطو د ښه کېدو په نورسته د کندهار وضعیت ته هم جدي پاملرنه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسام اکرام الله اکرام تاسو وګدو چې د اقتصاد نړۍ خبرونه ویلي.
د هرات د معدن او صنایع خونوي په روان کال کې په دې ولایت کې د صنعت په ځنګړي ډول د خوراکي موادو د تولید په برخه کې پرمختګونه شوي دي. د دې خونې رئیس حمید الله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې د غیر الکولي مشروبات او لبنیاتو په تولید کې تغیرات راغلي چې د تولیداتو کچه هم ورسره لوړه شوې ده. نوموړي همداشان وویل چې د مرمرو د ډبرو د پروسس د پلاستیکي پایپونو او دوا جوړونې په برخه کې هم پرمختګونه شوي چې په دې ولایت کې د بیکاری کچه راټیټه کړې او د پابریکو په وایدو کې زیاتواله راوستې ده. خو دی وایي چې په ایران د نړیوال ټولنې د بندیزونو لامل د دې ولایت فابریکا لرونکي د خامو موادو په برخه کې لستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي په دې ولایت کې د سړو خونو نه موجودیت د مڼو باغلرون کې اندیښمن کړی دي. دوی همدا شان وایي نورو هیوادونو ته د دې ولایت د مڼو د حاصلاتو صادراتو ته هم زمينه نه ده برابر شوې. دغه خونی مسؤل نصیر لمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د دې ولایت د مڼو حاصلات له 60000 ټنو څخه 25000 ټنو ته لوړ شوې دي، خو د سړو خونو نه موجودیت لامل شوی چې په زیات اندازه مڼې خرابې او لمنځه لاړې شي. خاغلی لمیار وایي د سلی د یاد ولایت بغلرون کې اندیښمن کړي او له حکومت غواړي چې حاصلاتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي. نو موږ وایو چې په 13 کې به هر کال 15 نه تر 60000 ټن مڼو پوري پاکستان ته صادرېدل، خو سږ کال یاد هیواد هم اجازه نه ورکوي چې دغه هیواد ته د مڼو صادرات وشي. هڅه مو کړه په دې برخه کې د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. او نن د کابل په بازارونو کې پومده ډول د ځینو خوراکي توکو بای یو بوجي قزاقي وړو 1400 خپانه، د بوري یو 50 کیلو بوجي 1100 افغانۍ، د وریجو یو درنی منی بوجي 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 500 او 1 لیټر ډیزل په 500 افغانۍ پیرل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پېته بوله، یو یورو 15 افغانۍ 80 بوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 80 افغانۍ، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1502 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن وویل هیواد یې په استانبول کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه بشپړه پلټنو ته ژمن دی. سعودي عربستان ترکیې ته یو ټیم لیږلی چې د دې قضیې په اړه پلټنې وکړي. په دې اړه باندې ملالۍ بشیر جزئیات راټول کړي، همدا شیبه سره په سټوډیو کې دی. ملالۍ، دا ټیم چې ترکیې ته لیږل شوی له ترکانو سره به یو ځای کار کوي که ځان ته به لګیا وي؟
ستانکزی صاحب، سعودي عربستان چې ترکیې ته یو پلټونکی ټیم لیږلی دی، هغه به له ترکانو سره یو ځای کار کوي او په ګډه به د جوبیر په وینا د خاشقچی د وژنې په اړه شواهد راټولوي. عادل الجوبیر دا خبرې په انډونیزیا کې دغه هیواد ته د رسمي سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته وکړې. د ویلي دوی ژمن دي چې باید تحقیقات بشپړوي او حقیقت افشا سي، او هغوی چې د دې قضیې مسؤلیت پر غاړه لري باید مجازات سي. د ویل چې هیواد یې پر دې هم کار کوي چې دا وړ کار باید هیڅکله تکرار نه سي.
پاول کی سعودي عربستان ویلی و چې خاشقجی په استانبول کې کنسولګری وتل دی، بیا ورسته تایید کړل چې نه دی، د شخړې په نتیجه کې له چارواکو سره هلته وژل شوی دی. دغو تشریحاتو څه ډول انتقادونه رامنځته کړل؟
بلې، اوس تنکزی صاحب، سعودي عربستان لکه تاسو چې وویل د خاشقجي د وژل کېدو د تورونو د ردولو تر څنګ دا هم ویلي وو چې خاشقجي په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې د فزیکي شخړې پر مهال مړ شوی دی. خو نړیوالو پر دغه خبره سخت انتقادونه وکړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ د سعودي عربستان له شهزاده محمد بن سلمان سره تلیفوني خبرې وکړې، خو د ویل چې دی اوس هم د هغه څه په اړه ډاډه نه دی چې د دې وژنې اړوند ورته وویل سول. ترکي چارواکو ویلي وو چې خاشقجي د سعودي په کنسولګری کې د نن د دې هواد د ایجنټانو لخوا وجل سوی او بدن یې ټوټه کړای سوی وو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دی به د پلټونو نتایج نن سه شنبه د خپل وینا پر مهال اعلان کړي. د بهرنی چارو وزیر عادل الجوبیر چې البته د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر دی، ویلي چې د دې قضیه په تړاو 13 کسان نیول سوی او شپږ لوړپوړي دولتي چارواکي له دندو ګوښه کړای سوی دي او پلټنې ورڅخه روانې دي. د دوشنبه په ورځ الجوبیر د انډونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو سره وکتل. ویدودو د خاشقچی په قضیه کې د شفافو او بشپړو پلټنو غوښتنه وکړه. د یادونه ورده چې خاشوقچی له واشنگتن پوسټ سره خبريال وو او د سعودي عربستان د مشرتابه سخت منتقد وو. د 2 اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته د ځینو اسناد لپاره ورغلی وو خو بیرته نه راوتلی.
ډیره مننه کوم ملالی بشیر. وو موریدل چې د سعودي د بهرنی چار وزیر عادل جبیر ویل دی د جمال خاشوقجی د قضیه د پلټنې لپاره یو ټیم ترکیه ته لیږلی څو د هغه د مړینې په اړه باندې بشپړ اسناد راټول کړي. جمال خاشوقجی په استانبول کې د سعودي په کنسولګری کې وژل شوی دی او سخت نړیوال خبرګونونه راپارول دي.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسام راځوي وي مرکیته چې د انتخاباتو شکایتونو د کمیسیون لیږوي غړي سره مخړې ده. افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په ترڅ کې د جدي سرغړونو په اړه شکایتونه ترلاسه کړي. د کمیسیون ته د شکایتونو د استولو بهیر د قانون لمخې تر 48 ساعتونو پورې دوام کوي. لدی مخکې کورونې او نړیوالو تارونکو هم ویلي وو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ګډوډي او سرغړونې خورا زیاتې وي. احمد تکل د انتخاباتو شکایتونو د کمیسیون له مرستیالې همایرا حقمل سره مرکه کړي. میرمن حقمل د مرکه په پایل کې د انتخاباتو شکایتونو د ثبتولو لپاره د پاتې پاره معلومات ورکوي.
مطابق له قانون خلک اولای شي چې وروسته د ټاکنو نه په 48 ساعتونو کې خپل شکایت د انتخاباتو د پروسې نه ثبت کړي. د سه شنبه په ورځ د شپې په 12 بجو پورې خلک اولای شي چې خپل شکایتونه په مرکز او ولایتو کې د شکایتو د کمیسیون په دفترونو کې ثبت کړي.
تر اوسه پورې څومره شکایتونه تاسو ترلاسه کړي؟
یو هغه شکایتونه وو چې د ټاکنو په دوه ورځو کې درلودل چې شمیر یې 6000 شکایتونه ترسیګلای دی. او یو هم هغه شکایتونه دي چې نن په ټول افغانستان کې ترلاسه شوي دي چې د هغو شمیر هم تقریبا په 100 شکایتونه دي چې شاید شمیر یې تر 0 هم اوچت شوی وي.
په دې شکایتونو کې داسې جدي موارد هم شته چې په زیات شمېر د رایو د باطلېدو احتمال رامنځته کړي؟
بله، متاسفانه په بعضو ولایتو کې شکایتونه ډېر جدي دي او کېدای شي چې وروسته د شکایتونو د څېړنې او هغو ته د رسیدګۍ په نتیجه کې د بعضو حوزو نتایج د انتخابات ابطال یا باطل شي او په نتیجه کې به موږ د ساکنو د کمیسیون وغواړو چې په هغو حوزه کې بیرته مجددا انتخابات ترسره کړي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله همایره حقمل وایي توضیحات ورکړل. وی ویل چې نن ورځ هم کولای شي خلک شکایتونه ثبت کړي. دوی سره د دې خبره څه باندې 6000 شکایتونه ورسېدلي او کېدای شي په ځینو حوزو کې د انتخاباتو نتیجه باطله شي او د ټاکنو کمیسیون باید له سره هلته انتخابات وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کابل د نن چاپ د مطبوعاتو په اړه باندې تبصره اجمل تورمان لوستی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نورو مسایلو ترڅنګ د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه لیکلی دی. ویسا خپلواک ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلی چې د افغانستان د میډیا امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي چې پر جنرال عبدالرزاق برید د ډیورن له کرخې هاخوا پلان شوی و. په مطلب کې راغلی ستانکزی که څه هم ښکاره د کوم هیواد نوم وانخیست خو ظاهرا اشاره پاکستان ته وه. د ملي امنیت رئیس په حواله دا هم راغلی چې حمله کوونکي له حملې 15 دقیقې مخکې له پولې هاخوا 2.5 دقیقې په تلیفون خبرې کړي او د حملې دستور یې اخیستی دی. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د افغانستان د امنیت رئیس ویلي له هغه هیواد سره به خبرې وکړي کوم چې دغه حمله پکې طرحه شوي څو مسؤول کسان دوی ته وروسپاري. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه د پخوانی امنیت رئیس په حواله لیکلي دي. دنیا لیکي چې رحمت الله نبیل ویلي د جنرال رازق ترور د پاکستان استخباراتي شبکې آی ایس آی ته د نږدې کسان لخوا شوې او یاد کس د آی ایس آی په مرکزونو کې روزل شوی و. په مطلب کې د خاغلی نبیل په حواله دا هم راغلی چې د سرچینو پر بنسټ د جنرال رازق وجون کې د الحمزه په نوم د انتحاري عملو پر روزنیز مرکز کې روزل شوی وو چې دا مرکز د تاجمیر جواد مشهور په مولوی زبی الله تر مستقیمې څارنې لاندې دی او نوموړی له آی ایس آی سره نږدې اړیکې لري. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، آیا حکومت د دغه پیښې د حقیقت موندنې توان لري؟ په مطلب کې وړاندې راغلي چې حکومت د خپلو دروغجن وعدو په دوام بیا هم وعده وکړه چې د جنرال عبدالرازق د وژل کېدو قضیه به څېړل کېږي او په دې تړاو راپورته شوې پوښتنې به ځوابېږي. هغه وعده چې د مطلب د لیکونکي په خبره په وار وار تکرار شوې خو نتیجه ترې نه ده راوتې. ورځپاڼې لیکلي چې خلک هم په دا شان وعدو اوس بې باوره شوي او کله واقعیت نه سترګې پټې نه شي نو د دغې پیښې د تیارو خواوو روښانه کول د حکومت په توان کې نه دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه یوه مقاله چاپ کړې ده. لیکوال لیکي، ویل کېږي چې دا غونډه داسې وه چې یوه کورني سرتیری هم اجازه نه درلوده چې له وسلې سره امنیتي محدودې ته وردننه شي. بیا نو څنګه د طالبانو نفوذي کس وشول کولای چې په جنرال رازق ډزې وکړي؟ په مطلب کې وړاندې راغلي، په ډېر احتمال سره چې د طالبانو نفوذي کس د یو لوړ پوړي دولتي چارواکي لخوا په دنده ګمارل شوی وي چې د لیکوال په باور دا چارواکی کېدای شي یو وزیر یا یو والی وي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د جنرال رازق ورور تادین خان اڅکزی د کندهار سرپرست امنیه قومندان وټاکل شو. په مطلب کې راغلي چې نوموړی تیره ورځ د کورنیو چارو وزارت د مرستیال جانان بارکزی لخوا معرفي شو.
ازادي راډیو ته غوږ استازو د راډیو په ټول افغانستان کې په دولت شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې په ژوندۍ توګه په ټول نړۍ کې واورئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. شاهزادان ابنایم د کنر ولایت څخه دا چې کومه ټاکنې وشولې د ولسی جرګې د فارا دلته خو چې موږ کومولې د کنر ولایت کې بعضي وکیل صاحب د رای محل ته راغلي او خلکو ته اشاره کولې چې ما ته رای راکا. بعضي کې پوزېټیو چې هغه په پیسې ورکولې. دلته موږ ولې د دلته په داخل د مرکز کې هغه چې د نمندانو د فارا جنکیانو تربیه شوی یو خځه خو ساده دي، بس زر زر روپۍ دو دو زر روپۍ تور کوللې. هغه ساده خو زبانه به متبویل چې کوم ځکه ساده مونږ ټکمارو په بل وکیل باندې هغه په دخل وکیل په نه باندې رای استعمال کړه. آیا دا رای به د قرنټین په لور باندې لاړ شي او کلاړي باندې شي؟
السلام علیکم. زه سمیع الله سمیع لیلمند والا صدا کې غام پیژم. زه تاسو د ټاکونو په وړاندې دا یو شکایت لرم. آیا هغه لیلمند خو سم نیمه لونډیانو خو ټاکنې رای نه کړې و؟ یا طالبانو د خاصه لارې پر باندې یا حکومت معنا سامنے پریشر حکومت په سوبانه تلاشي کوي نو چې رای نه دی ورکړي؟ آیا دا هو د پولیس خاصه ضرورت کیږي نو وایي چې حکومت خپل ومن نه چې هر موږ سم نه کړی ورته پاتې و ضرورت یم د عام لست نه دا شپونی شدا غشتن چې د خلک و ضرورت نه خنن. بله السلام علیکم. دا محب الله محبت ما له هلمند ولایت مرکز لشکرګانه عدالت خو تنو میراز چټاکنی د و بجو څخه دوی ویلی و چې شروع کیږي به خو متاسفانه چې هغه څونه سوله د بایومټریک سیستم کې ځنی سندوی خو بیا هم د دولس بجو بیا د بجو په شاوخوا باندې پیل سولې چې د ماشان تراتو به دوام درلودي او په شه توګه کول تاکنی په نومري ورځ خاطر رسیدلی او د دوی ورځې لپاره هم په شه توګه په شه حرام فضا کې خلک را لخلې رائے ورکړي او
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غواړم تاسو هم کولای شئ د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ټلیفونونو باندې موږ ته زنګ راوړئ او خپل پیغام ثبت کړئ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country. in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې ده. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. فرشته جلال زی سټوډیو تر غلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. تر هغه وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مهیروي.